السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دقیق خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به ووري چې د افغان دولت وسوال مخالفان طالبان وایي چې دوی د سولې خبرې نه دي درولي، بلکې دوی وایي چې په خبرو کې راغلي ځند تبي دی. دغه راپور او د خبرونه تر نورو مسایلو مخکې پام وکړي د سات خبرونو ته. ازبکستان کې سبا د کابل، تاشکند او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمانو علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې تر کودتا وروسته پوز د قدرت کنټرول په لاس کې اخیستی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه ترسره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لوړاندې تاشکند ته رسیدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازبکستان ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه وویل:
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمې د نښلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاری او د اړیکو پراختیا ده.
بلورته د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکو کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ترکیه سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي د ترکیه ولسمشر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اوربند غوښتنه یې وکړه. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات زینو غړو پرون د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د مذاکره کوونکي هیات غړو مولوی عطاالدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقی پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرداغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې دغه ټولنې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
درې نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالي سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیره جنوري میاشت کې له ایرلند نه د کرکټ د درې ورځنیو د دریو 50 اوره لوبو لړۍ ګټلې وه. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په میانمار کې پیاوړي پاوز کودتا کړې او د حکومت برحاله مشره انګ سان سوچی او د حاکم ګوند یو شمېر نور مهم غړي یې نیولې دي. د پاوز اړوند میوادي ټلویزیون اعلان کړی چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ټاکنو له ناندریز وضعیت وروسته بیرته دغه هیواد ثبات ته ورسوي. پر دغه ټلویزیون یو بیان کې ښکاري چې منټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی. په بیان کې راغلی د میانمار د اساسي قانون اداري او قضایي قوې واک د پاوز مشر انګ لینګ ته سپارل شوی دی. په بلاروس کې د پرونیو مظاهرو پر مهال 1,000 تنه نیول شوی دی. مظاهره چانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشینکو وغوښتل چې له واکه لري شي. په نیول شوو کسانو کې یو سویسی خبریال لویزیا ټیس چرګی هم شامل و. کله چې منس کې د سویس سفارت د پیښه کې مداخله وکړه، دغه خبریال بیرته خوش شو. بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د 13 اگست میاشتې له ټاکنو راهیسې اعتراضونه پیل شوي دي. هغو ټاکنو کې نوموړی بریالی اعلان شو، خو مخالفین وایي ټاکنې له درغلیو ډکې وي او نه یې مني. او په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. بلخوا په پلازمینه بوداپست کې لک تر لګه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبه به خپل کاروبار د حکومت له اختارونو سره سره بیرته پرانیزي. حکومت خبرداري ورکړی چې د دغه سي اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $1,000 جریمه کړي. د کورونا ویروس د لاخپرېدو مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. منځني ښوونځي، رستورانتونه او کافي شاپونه تړلي دي. په هنګري کې په کورونا ویروس تر اوسه تر 2500 ډیر کسان مړ شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې پر طالبانو لپاره لپسې نیوکه وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلي او راغلی ځان طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای پر سفرونو بوخت دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځند جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت خولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړې ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته اشاره وایي. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډله په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځند راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات بهیر روان دی او موږ د پروسه نه درولې. کدی زینو سلام شروع لپاره لاند محل زن راځي، هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او اړتیا او د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل ک طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی، افغان دولت به پر کومه موافقه ترسره کړي دوه مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته وروغوړي. که څه هم په پام کې و د دولت او طالبانو مذاکره کوونکې د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خنډ او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
و مو اوریدل چې افغان چارواکي طالبان د سولې په خبرو کې په ناغېړۍ تورنوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې دوی د سولې خبرو او د افغانستان د مسلې سولې حل ته ژمن دي. پرون په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ او یو شمېر نورو سفارتونو یو ګډ اعلامیه خپره کړه، او په دې اعلامیه کې د افغانستان کې پروان تاوتریخوالی اندېښنه وښودله او طالبان یې د تاوتریخوالی لامل وبلل. طالبانو همدا شېبه یوه تفصیلي اعلامیه خپره کړې ده. د اروپای ټولنې پرونی اعلامیه ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ځینو اروپایي او نورو هیوادونو استازو د یوې اعلامیې په ترڅ کې په اسلامي امارت باندې بې اساسه تورونه پورې کړل چې ګڼې هغوی بې موجبه جنگ ته دوام ورکوي، ملکي خلک وژني، عامل منفعه ځایونه ویجاړوي او په هدفي وژنو کې لاس لري. طالبانو په دغه اعلامیې کې ویلي چې دا ډول تورونه دوی ردوي او کوم تورونه چې دوی لګولي د طالبانو په وینا حقیقت نه لري، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان د ملکی خلکو په هیڅ ډول وژنو کې لاس نه لري، په هیڅ ځای کې عامل منفعت اساسات لمنځه نه دی وړي، بلکې د دوی په خبره د عامل منفعت اساساتو ژغورنه او ساتنه خپل مسؤلیت ګڼي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم راشو د کابل چاپ نننۍ ورځپانو ته چې څه تبصرې او مقالې یې خبرې کړي.
رحیم مدنیت ورځپاڼې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایډن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړې او خطرناک هوکړه کړې چې کولی شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکېل کړي. د لیکوال په وینا دغه مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلي چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یو لویه تیروتنه و چې د بایډن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورسپانې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د کابل ښار بدامنی، مقناطیسي ماینونه او هدفي وژنې د دې عامل شول چې په پلاسمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورسپانې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي، اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیزا مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به ده ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپایي ټولنې یو شمېر نورو غړي او هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو، تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤول وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورځپاڼې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپانې د طالبانو وروستي دریز ته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی چې د جمهوریت ملاتړ کوي او وروستۍ لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت یې ستره بېلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قرباني نه شي.
زموږ زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. مخکې دې چې د سندرو پروګرام ته وار وار کړو، په نړیوالې تازه موضوع یو څه معلومات درکوو. په میانمار کې پیاوړي پاوځ کودتا کړې او د حکومت برحاله مشره آنګ سان سوچي او د حاکم ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي دي. د پاوځ اړوند میاودي ټلویزیون اعلان کړی چې د یو کال